تاسو هغه ځپئ، نو پر ځای د دې چې تاسو هغه وځپئ هغوی سره خبرې وکړي، نو همدغه وجه را د ګیلمن وزیر خبر به تاسو د پاکستان په رسنیو کې وینئ نه. د اوسه پورې د زمونږ بحث شروع کی، تر دې پورې ما د پاکستان ډان، د پاکستان جیو، نو رسنیو کتنې په اړه کې دا خبره هم نشته چې ګیلمن وژل شوی دی، مړ شوی دی. نو هلته کې چې کله دا خبر نه راځي په دې مسلو باندې هلته بحثونه نه کیږي چې بی ٹی ایم یا نور پښتانه په دغه سیمه کې څه غواړي، د دوی څه مسلې دي، نو د هغې سره دا کیسه نور هم خرابیږي. خو د دې حل چې ما ته کوم ښکاري او زمونږ چې دلته کې زده کوونکو سره پوهانو سره ځوانانو سره خبرې کیږي، نو د هغې ښه حل یا ښه خبره دا ده چې علي وزیر تیر کال په 2020 کې په سوات کې جلسې ته وینا کوله، نو هغه کې هغه دا خبره وکړله که سوات کې د ناامنۍ مخه ځکه زر ونیول شي یا چې هلته کې د عملیاتو خبره شروع شي، نو سوات ټول ولس چې کوم دی هغه په یوه خوله باندې ودرېږي، یو اتفاق سره ودرېږي. نو هغه چې دې وجه دا ده چې دغه خلک ډېر تعلیم یافته دي او ډیر چې کوم دی پوهه دي په خپلو مسلو باندې، نو ځکه هغوی څوک داسې په اسانه نشي دوکه کولی. تېر وختونو کې دوکه شوي دي، خو اوس څوک نشي دوکه کولی، نو هغوی زر یو موټی شي، پاڅونونه او مظاهرې شروع کړي او حکومت ته دغه ورکړي دا خبرداري چې موږ نور دلته کې عملیات نه منو. بیک تاسو قبایلي سیمو ګورئ، هلته کې تعلیم ډېر زیات کم دی، پوهنتونونه، کالجونه، تر دې چې د 5 نمبره سکولونه نشته دی، نو هلته کې پوهه، سیاسي پوهه دومره نشته. نو د وزیر خبرو تر اعظم هغه دا ویلي چې پښتانه ویشل شوي دي په سیاسي ګوندونو کې، ویشل شوي دي. پی ټی ایم د خپله باندې یو سیاسي ګوند وته، نو پښتانه که یو خوا دوی په ریاست تورونه لګي، نو بل خو دوی په خپله هم په یو موټی نه دي.
مننه اغلی شاه جان. دلته یو بل د پښتون ژغورنې غورځنګ ته اشاره وکړو. په 2019 کال کې د دوی یو کس ووژل شو، ارمان لوڼی ووژل شو، بیا عثمان کاکړ ووژل شو، له هغه نه وروسته د دوی دواړو ترمنځ عارف وزیر ووژل شو. عثمان کاکړ او هغه لوڼی دا دواړه داسې ووژل شو چې په څټ ووهل شول، او دوی بیا هسپتال ته لاړل، روغتون ته، هلته عملیات شو، سرجري وشول، او بیا وروسته ویل چې دوی د جوړېدو نه دي. ورته کار له ګیلمن وزیر سره شوی دی په داسې یو ځای کې چې مخکې ما اشاره ورته وکړه چې د شک تیوري ډېره عامه وي، او مومن صاحب هم دا خبره یاده کړله چې د پاکستان د حکومت رسنۍ د دې ګیلمن خبر هم نه دی خپور کړی. نو فکر نه کوي چې دا پښتانه چې په پاکستان کې دي دوی به ډېر ګیلمن شي، دوی به ورځ په ورځ په ځای دي چې دغه اسلام آباد رانژدې کې دوی به ډېر خوابدي شي، او کېدای شي چې په دوی کې هم دغسې یو پاڅون را پیل شي لکه په بلوچانو کې شروع شوی دی.
داسې دا چې ټول نړۍ په زه د شک دا تھیری کنسپیرسي تھیری باندې خبره کول غواړم. استعماریت چې دی، امپیریالیزم چې دی، دا شک نه دی، دا یو مکمل منظم طریقې سره د درېمې نړۍ په ملکونو باندې قبضه او کلونایزیشن پلان دی، دا معاشي طریقه باندې او جنگونو په ذریعه باندې. نو دا بالکل هم دا، بلکې په خپل ځان کې ټول نغړ سازش دی. پہلا خبر ہے دوما خبر دا چی سو پورے تاسو کوم خبر وکړل چې د ټولو د وجلو طریقې واردات یو د چې پسر باندې ولي سر باندې زخونه ورکړي، دا خبره په خپل ځای باندې درسته. هلو تاسو ما اورئ؟
بله، ما دا پوښتنه کوله کنه. مالیو خو د شک تیوري تاسو رات کړه، تاسو ول چې نه دا نه دی او دا یو حقیقت دی. که د شک تیوري رښتیا وي که نه وي، لیکن خبر آزاد چې یو ډول خلق وشل کیشي، او د پاکستان د حکومت رسنۍ چې کوم په اسلام آباد کې دي کنه، هغه کاورج نه ورکوي دغه سوي خبرې ته لکه د ګیلمن وزیر د وژلو پیښته. نو دغه د شک تیوري په خپل پیدا کیشي.
پاتې شو دا خبره چې پاکستان ریاست په دې کې سکه دار دی، پاکستان ریاست او پاکستان فوج چې دی په دې کې مکمل پارٹی دی، او پختون کامی سوال په خپل ځای باندې مکمل موجود دی. چې کله نه پاکستان جوړ دی، د بلوچو سوال موجود دی. سمه پوښ تاسو خبر وکړو چې د بلوچو په طرز باندې یو ملیټنټ سټرګل خبر هم چې وکړله، نو تر اوسه پورې خو پښتون چې څومره تاریخونه دلته کې هلې ځلې روانې دي، اکثریت چې دی هغه د پوره منځ د جوړ خبره کوي، او امکان لري چې راتلونکي وختونو کې چې د ظلم دومره زیات شي، دا خو پښتون کام به فیصله کوي. او زه دې خبرې سره متفق یم چې د پښتون مقدمه چې دا په هغې باندې یو کنسنسس پکار دی، چې تګلاره څه ده او مستقبل کې مونږ کم طرف ته تلل غواړو، آیا مونږ د پاکستان په ریاست په فریم ورک کې ځان ته خپل مستقبل ګورو یا مونږ ځان ته بل څه پروګرام ټاکل غواړو؟ نو ما په خیال باندې چې دا خبره خو کول پکار ده.
وبخښئ تاسو
یو کنسنسس پښتون کوم پرست قوتونو کې یو کنسنسس پکار دی. او پاتې شوه د پاکستان د ریاست خبره، نو هغه ډېر جابر ریاست دی، هغه سره سپر سونک هتھیار دی، هغه سره کاروبار دی، 38% کارپوریټ کیپیټل چې دی هغه پاکستان فوج سره دی.
وبخښئ تاسو خبره پرې کومه، تاسو وایئ چې پښتانه کنسنسس رامنځته کړي، پښتانه قوتونه څومره چې دي دغه سیمه کې، نو تاسو څه ګورئ چې دغه کوم سیاسي ګوندونه دي؟ وختي هم موږ خبر وکړه چې پی ټی ایم د خپل یو سیاسي ګوند وته، نو پښتانه تاسو څه ګورئ چې دغه کنسنسس ته به ورسیږي کنه؟ دا څومره ګران دی ستاسو په خیال باندې؟
دا خو به تاریخ فیصله کوي. او دا چې د وختونو دومره سخت را روانه ده، ځکه چې ما سر کې وي چې یو دویم کولډ وار چې دی هغه شروع شو، نو ظاهره خبره ده چې دغه ټول پښتون کم پرست قوتونه چې دي، سیکولر پروګرسیو قوتونه چې دي، دا چې ټول یو ځای شي او یو کنسنسس نه بغیر بل لاره نشته ده موږ سره، او موږ خپل ځان ته به فیصله خامخا کوو، او دا فیصله به موږ باندې تاریخ کوي، که څوک رضا وي که څوک نه وي رضا، څنګه چې ساحل صاحب وایي چې دا تاریخ جبر دی او جبر نه زبر.
وبخښئ آغلې شاهجهان، په دې شک نشته چې کله چې په یو قوم په یو ملت باندې فشار راشي هغوی سره یو ځای کیږي، لیکن ستونزه شاید دا وي چې دغه پښتانه چې دا اوس په پاکستان کې دي، حتی د افغانستان خواته سي دي، دوی د جګړې په ډګر کې سره یو ځای کیږي، نه د سیاست په ډګر کې. زه تاسو ته مثال درکم، تازه د ګیلمن وزیر دوی د پی ټی ایم سولیس مبارزه کوي، د ګیلمن وزیر له وژلو وروسته ټی ټی پی اعلامیه خبره کړې ده، ویلې دي چې په دې باندې ډېر خوابه دي او دا یو مبارز سړی و. ګوره اغه تاسو لمه سره هم نظر یاستئ کنه، کله چې فشار راځي، کله چې خلک وژل کیږي، کله چې د سولې مبارزه مخنیول کیږي، نو هغه وسلوال سره نشلې کیږي او وسلوال هم له دوی سره یو ځای کیږي، ممکن دا قصه ټوله بیرته وسلو جګړو ته مخه کړي.
ما په خیال باندې چې ماته خو کم از کم په دې باندې وضاحت دی چې د پښتون کم مقدمه چې دا هغه په مترکی بنیادونو باندې مخکې بوتلل پکار دي، کم از کم ماته په دې خبرې وضاحت شته. او نور دا چې ما څنګه وویل چې راتلونکي وختونو کې به دا خبره فیصله کیږي، او زه د دې اوس پروجیکشن نشم کولی چې آیا دا نوي لیکونه چې کوم را روان دي چې بھئی ریلیجیس ملیټنٹس چې دي دا نیشنلسٹ دي، زه په خپله باندې دا تیری ریجیکٹ کوم، ځکه چې نیشنلزم چې دی هغه نیسیسریلی یو پروګرسیو او سیکولر نظریه ده، او هغه د مذهب په بنیاد باندې سیاست چې دی هغې په بنیاد باندې نه ده ولاړه. نو ما په خیال باندې داسې به شاید ونشي.
وبخښئ، په داسې حال کې چې په افغانستان کې هم د مذهب په بنیاد سیاست واکمن دی، ګومان نه کوي چې په دې خوا باندې هم د ډیورنډ کرښې دې خوا ته د پاکستان خوا ته به هم په پښتنو باندې تاثیر وکړي؟
ګومان نه کوي.
محمد صاحب کبیر ته د ګیلمن موضوع ته راشو کنه، د او تاسو مخکې هم دې ته اشاره وکړه چې پی ټی ایم په خپله هم دوه برخې ویشتل شوی دی، لیکن له تیرو څو کلونو له 2013 کال را وروسته چې ګورو د مشال راډیو له لارې کوم راپورونه را تاسو خپاره کړي دي، پښتانه ملت پال ډیر سره ویشل شوي نه دي؟
همدغه خبره ته زه بیا راتلمه چې پښتانه تاسو څنګه وویلې کنه، که نقیب مسیر مړ شي نو دوی به یوځای شي، که ګیلمن مړ شو نو محسن دوړ په خپله باندې هسپتال ته ورلې، که په محسن باندې برید وشو نو د پی ټی ایم ملګری ورلل. خو چې کله دغه حالت نه وي، څوک مړ شوی نه وي، څوک وژل شوی نه وي، نو دوی بیا د یو بل خلاف لګي، یو بل مخالفت کوي، یو بل پسې ملنډې کوي، لانجې جګړې کوي. ما خپل پروګرامونه ته دوی راوستي، نو همدغه خبره ده چې څومره هم قوم پرسته ګوندونه دي، زیاتره قوم پرسته ګوندونه، هغوی په سیاست کې دي او که هغه په مبارزه کې دي، سازمانونه جوړ کړي دي، نو هغه الله یو ځای کیږي چې کله غټه پیښه وشي، لکه د هغې پورې دوی نه یو ځای کیږي،
او چې
غمجنه پیښه او چې پیښه وشي نو هغه هم څو ورځو پورې بیا دغه نه پس بیا خپل سیاستونه شروع شي خپل ګټي شروع شي او لکه زه به ستاسو سره لنډه خبره دا وکړم چې د خیبر پختونخوا کې چې څومره زه هلته په هغه ځای حالاتو باندې پوهیږم او دلته کې د پاکستان تر کنصافو دا به 15 کاله شي چې دغه سیمې ځوانانو خلکو له ووټ ورکو او هغوی په حکومت کې راوستل. نو دغه ځای 80% ځوانان که تاسو په ټولنیزو رسنیو کې وګورئ که د عمران خان جلسو ته وګورئ نو هغه اکثره پی ټی آی پسې ولاړ دی. خو که اوس د پاکستان ترک انصاف د پوځ سره خپله لانجه راغلې ده نو اوس ځوانان لګې دي همدغه خبره کوي چې باچا خان سمه خبره کوله منظور پښتین سمه خبره کوي چې د دغلته کې غیر جمهوري قوتونه هغه جمهوریت دپاره تاوان دی د پښتنو دپاره تاوان دی د بلوچانو دپاره تاوان دی. خو که سبا بیا د پاکستان ترک انصاف د مشر د ریاست سره روغ راځي د پوځ سره روغ راځي د ته اقتدار ورکړی کېږي یا نور څه کېږي نو همدغه ځوانان به بیا عمدغه خبره به کوي چې کمې خبرې به دوی مخکې کولې چې که پرس که څوک چا به څه خبره کوله څه وخت مخکې نو هغوی به ویل چې تاسو د ریاست سره تاسو غدار سئ تاسو پادار نه پښتنو ته به دا خبرې کولې. نو زما د خبرې مقصد دا دی چې پښتانه سیاستدانان پښتانه ځوانان هغه اله را یوځای کېږي چې کله څه غمیزه وشي او دا ډیره دا غم خبره تاوان خبره.
مننه مومن صاحب. اغل شاه جهان دلته د دې له خاطر لکه څنګه چې مومن صاحب اشاره ورته وکړه چې پښتانه په غم باندې سر راټولې شي خو مخکې تاسو دا ویل چې دا د تاریخ جبر دی او آخر به پښتانه د پاکستان خواته او یا د افغانستان دننه چې کوم افغانان دي هغوی د ټوله سیمې خلک آخر به یو پریکړه کوي. لیکن څه اټکل کوي په دغه اوسني شرایطو کې دا اوس چې ورته ګورو افغانستان کې حکومت ته هیچا په رسمیت نه دی پیژندلی خپل سیاستوال هم ورسره یوځای نه دي یوه لویه برخه په پاکستان کې داسې حال دی چې اقتصاد ډیر خراب دی په میلیاردونو ډالر پاکستان قرضدار دی د پاکستان د پورونو تازه راپور وایي چې تاسو په اسلام آباد کې هستئ چې شاوخوا 200 میلیارده ډالرو ته رسېدلی کورنۍ او بهرنۍ پور. بلې خواته په پاکستان کې امنیتي وضعیت هم خراب دی او تاسو څه اټکل کوئ چې دغه څه وخت به دغه د تاریخ نتیجه راوځي دا کوم څه چې تاسو مخکې اشاره کوله؟
یو خو چې تاسو کومه خبره وکړه چې پښتانه چیرې نه دي رایوځي شوي دغه نقطه نظر سره زه اختلاف لرم. نت د پاکستان د غونډ تاریخ ټولو نه غټ مترکي ګوند په هغې کې ټول پښتانه او بلوڅ او نور سندیان هم ورسره ملګري وو. نو یو خو دا خبره صحیح نه ده تاریخي طور چې چیرې هم پښتانه نه دي یوځای شوي دا خبره
بالکل تقسیم شو ویشل شو بیا په تاسو ګوري
او داسې دا چې بیا دا چې داسې پونم جوړ شوی وو او اوس هم نن چې زه تا تاسو سره خبرې کوم خبرې ترې روانې دي چې په مشترکاتو باندې ټول پښتونخوا کې چې کم مترقي قوتونه دي کم پرست قوتونه دي هغه راغون شي او مشورې روانې دي او باقاعده اجلاسونه هم روان دي. نو داسې نه ده چې دا صرف د خبریالو ته معلومه ده یا انکرانو ته معلومه ده یا ټي وي باندې ناست تجزیهکارو ته معلومه ده چې زمونږ د تګلاره څه ده. دلته خلک ناست دي هغوی خپلې هلې ځلې کوي کوششونه کوي چې مونږ یو مشترکاتو باندې خپل مشترکه یو جدوجهد مبارزه چې ده هغه جوړه کړو.
او پاتې شو تاسو بخښنه غواړم بیرته تاسو په همدغو خبرو کې بل سوه د څه سره به مبارزه کوي؟ له دې سره به مبارزه کوي چې ونه وژل شي لکه ګیلمن چې ووژل شو او که به له دې سره مبارزه کوي چې مخکې تاسو اشاره وکړه چې سړه جګړه روانه ده د نړیوالو غم به خوري د څه غم به خوري پښتانه؟
داسې ده چې دا خو دا داسې اوږد جنګ دی دا اوږده مبارزه ده ځکه چې زه بار بار بیا بیا دا وایم چې په دې شخړه کې په دې سیمه کې ډېر قوتونه چې دي هغه لګیا دي په دې کې امریکا لګیا ده په دې کې پاکستان فوج لګیا دی په دې کې چین مفادات لري په دې کې عرب هم مفادات لري. نو دیو جنا زه دا وایم چې دا تاسو بار بار دا خبره کوي چې دا صرف د پښتنو نه اتفاق نه بې تفاقۍ د وجې چې دی پښتانه وژل کېږي دا نقطه نظر درست نه دی. دې کې ډېر زیات قوتونه چې دي هغه لګیا دي او هر چا خپل خپل پراکسیز دي هر چا خپل خپل طالبان دي هر چا خپل خپل ډیت سکواډس دي او دا تبعي چې دا صرف د پښتنو د نا اتفاقۍ په سر باندې اچول چې دي دا غلطه خبره ده. پښتانه جنګېدلي دي ان پی چې دي تقریبا 1200 خپل ټاپ موسټ فرنٹ لائن لیڈران چې دی هغه شهادت نشوي دي. دین علاوه زمون فنکاران ادیبان ټول لګیا دي مسلسل مبارزه کې دي او سلام مشورې نن روانې دي. نو زه خدا وایم چې بهرحال مونږه هلې ځلې چې دي زمونږ مبارزه چې ده هغه دوه مخیزه ده. یو خدا چې زمونږ سیمه باندې چې کم عالمی استعماری جنگ دی ڈالری جنگ دی مونږ د هغې خلاف جنګېږو. دویم چې دی د پاکستان چې کم ریاست دی په خپله باندې په دې کې ملوث دی هغې سره سره زمونږ چې کم د حکمرانۍ حق دی هغه پختون کام ته نه دی میلاو بلوچ کام ته نه دی میلاو. دې نه علاوه زمونږ وسایلو باندې قبضه ده او ورسره ورسره زمونږ چې کم خاوره ده په هغې باندې دوی کله اډې جوړوي کله سکي او کله سکي او کله هغې نه کوریډور جوړوي کله سره زر ترېنه وباسي کله وسایل ترېنه خوري. او نو زه دا وایم چې اوبه بجلی قدرتي وسایل دې ټولو باندې چې خبره کول دا زمونږ مبارزه ده چې کامي سوال کامي چې ما خلاف مبارزه او ورسره ورسره داغ ڈالری جنگونو خلاف مبارزه چې دا زمونږ مبارزه مختلف شکلونو کې روانه ده. دین علاوه پختون ورکر چې دی هغه دا وخت کې په گلف کې غلامۍ باندې مجبور دی ځکه چې د جنگزده علاقو نه تللی دی. پښتنه ښځه چې ده هغه بې تعلیمه پاتې شوه روزګار نشته علاج نشته. دا هم زمونږ مبارزه کې یو اړخ دی چې زه غواړم چې مونږ خپل مستقبل کې خپله مبارزه د څلور پنځه شکلونو کې جاری ساتو. نو دا مبارزه محدوده نه ده، دا مبارزه لنډه نه ده، دا یو لوی جنگ دی.
اغنیش راجان ډېره مننه. لکه څرنګه چې تاسو اشاره ورته وکړله د ګیلمن وزیر هم دوه وروڼه په عربي هیوادونو کې په مزدوري لګیا دي او دی په اسلام آباد کې ووژل شو. له همدې سره دا خبرونه راغونډوو.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم. غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسېږي.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له ملي ازادۍ راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دي، بل حقوق دي، داوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چېرې مډال ورته چغلی نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د ازادي میلمه.
السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، تاسو به مخکې د ازادۍ میلمه د ځنګړو برکو په لړۍ کې په لندن کې لدیرا افغان کرکټ لوبغاړي وهاب اکبر سره زموږ مرکه اوریدلې وی. خو نن د کرکټ له یو بل لوبغاړي سره چې هغه هم په لندن کې اوسیږي خو په افغانستان کې دننه کرکټ کړی د زړه خواله کو، نن له محب اوریاخیل سره ځنګړي مرکه لرو. محب اوریاخیل مخکې لدی چې انګلستان ته کډه شي د ملي لوبډلې غړی وو. دغه د اوسنی او پخوانی ژوند پر بیلابیلو برخو په دې مرکه کې چې زه احمد تکلی کوم رانا اچو. لکه غلی اوریاخیل څخه مې د مرکه په پیل کې په ملي لوبډله کې د غړیتوب د وخت د جزئیاتو پوښتنه وکړه.
ما خپل کرکټ افغانستان کې د 2008 نه شروع کړو. د 2008 کې زما اولین سفر د افغانستان ما وکړو چې موږ تللی وو تایلند ته انډر 17 یعنی د ولس کلون لاندې کم عمر چې کم لوبغاړي وو هغه سفر وو. بیا هغه سفر موږ خوشبختانه ټورنمنټ ګټلی وو په تایلند کې شوی وو. بیا هغې نه بعد زه لاړم انډر 19 کې سلیکټ شوم د افغانستان د 19 کلون کم عمر کم لوبغاړي چې دي هغه هم زموږ سفر تایلند ته و هغه هم نو هغه هم خوشبختانه موږ ګټلی وو چې هغې کې بعضې لوبغاړي زه اوس هم په ملي ټیم کې شي دي هغه لوبغاړي موږ سره وو. نو بیا د نولس کلونو آسیایي جام هم موږ لوبولی. بیا نولس کلونو کوالیفاینګ راؤنډ چې ورته وایي هغه هم کړی ده هغه په آیرلینډ کې وو. بیا د نولس کلونو ورلډ کپ مې هم لوبولی ده چې هغه 2012 کې په آسټرالیا کې شوی وو. بیا هغې نه بعد په آسټرالیا کې مونږ پرفارمنس وکړو. بیا سلو سلو د افغانستان ملي ټیم ته راغلم. بیا د افغانستان په ملي ټیم کې مې تقریبا دوه کاله زه وم. مختلف لوبې مې وکړې، مختلف ٹی ٹوینٹی مثال او وان ڈے لسٹ ڈے میچونه او فرست کلاس می موکل هغه ټیم کې فرست کلاس هغه ټیم کې هغه د انټر کانټیننټل کپ ته ویلی نو هغه انټر کانټیننټل کپ تقریبا کې شپږ لوبې کړې دي نو بیا وان ڈے انټرنیشنل می کړې دي نو هم دا ټول جریان وو چې ما دومره کرکټو کو سلو سلو داخلي لوبې می کړې دي مثال لیګونه او داخلي شپږې دا ملیون لیګو نور بازی نور شخصی لیگونه چې هغه من داخلي لوبې ولې دي نو بس دا زما د کرکټ ټول سناریو چې په افغانستان کې هغه دا
تاسو ویل چې په ملي ټیم کې هم دوه کاله پاتې شوی یاست په ملي ټیم کې چې کله وای بهرنۍ لوبې مو کړې دي له کوم ټیمونو سره کوم هیوادونو سره
بله هو بهرنۍ لوبې مې زما ون ډے انټرنیشنل ډیبیو چې هغه د سکاټلند په خلاف وو چې هغه موږ په شارجه کې کړو په یو ای شارجه کې دوه لوبې هلته ما کړې ون ډے انټرنیشنل او فور ډے میچونه مې د زیمبابوې په خلاف کړې هغه په زیمبابوې کې وو او نور پاکستان په خلاف هم لوبې کړې پاکستانی ټیم په خلاف لاهور کې د پاکستان یا ملتان او دې ښارونو کې موږ سفرونه درلودل نو دا هغه لوبې چې ما په ملي ټیم کې کړې وو او یو بازي ټورنمنت نور مو چې ای سی سی ټرافی نو ته ویلې هغه کې دا کوم ټیمونه عمان مثال یو ای او دا ټیمونه په هغه وخت کې لوبېدل نو زمونږ ټیم هم په دې ټورنمنټو کې هغه وخت کې لوبېدو چې په هغه وخت کې زم د ټیمې ساوما او په دې ای سی سی ټرافی کې ما مثال شرکت کړو نو بل ټورنمنت په هغه کې شو په سنگاپور کې چې هغه د ایمرجن هغه ټورنمنټو او د نور ملکونو مثال انډر 23 ټیمونو راتل مثال پاکستان انډیا او دې ټیم د زمونږ نېشنل ټیم نو پاره کې م ولو ویدل ما نو یعنی د افغانستان په نمائندګۍ کې ډېر لوبي کړې دي ځاله
تاسو دند اپ لوبډل کې څو یعنی تاسو توپ وهون کې وي یا بیټسمن او ک توپ چون کې یا بولر
زه خپل توپ وهون کې ومه او هم مثال توپ وهون کې لوبي کوم نو زما پوزیشن څلورم نمبر دی یعنی درې کسان چې کل اوټ کیږي بیا غینه بس فلورم چې لږه غاز ما پوزیشن پوزیشن دا او زه کله چې ټیم ته هم راغلم د نولس کلنو نو په دې پوزیشن لوبې دم او بیا چې ملي ټیم ته هم راغلم نو ما پوزیشن هم دا فلورم به هم یا په ټینګ مو
ستاسو تر ټولو زیات سکور یا زیات منډې چې تاسو په دومره عمر کې کړی دی د خپل کریر په ترڅ کې څومره وی
د ټول ژوند زما های سکور چې یو فلاویارم زمي کړی دی هغه دلته په انګلند کې او په افغانستان کې چې زما های سکور هغه یو سلو نه سالیو خو هغه په فرست کلاس کې کړی و
دلته چې کله په انګلستان کې تاسو لوبې کوي په کومه کچه په کومو لیګونو کې تاسو لوبې گئی
په انګلستان کې بلته مختلف لیګونو کې زموږ سره لګې هم لوبه کوه مثال د ای سی بی چې کوم ټورنمنټونه کیږي دلته داخلي چې کوم ټورنمنټونه یې زاغي ما
ای سی بی نه مطلب تاسو د انګلستان کرکټ بورډ دی
bale انګلستان کرکټ بورډ چې کوم داخلي ټورنمنټونه یې ما دلته پریمیر ډیویژن هم کړل پریمیر ډیویژن او کرکټي چې هم ټاپ کرکټ دی او ملکی هغه پریمیر ډیویژن یې بیا د پریمیر ډیویژن نه پلیران پکی دا کاونټي میچونه تاسو مثال ګوري په د تلویزیون کې او یا په سوشل میډیا کې نو د پریمیر ډیویژن په پلیران پکیږي بیا هغه ټورنمنټ ودا نو ما د ملکی درې سالو ډیویژن هم لوبولې دي مثال ډیویژن 3 ډیویژن 2 ډیویژن 1 او پریمیر ډیویژن هم لوبولې او همدارنګ د یک شنبه پورې یا مثال سنډي کوم لیګ کیږي دا ولتا برټش تامل لیګ ته وایي پاره کوم زه لوبې کوم او بعض نور افغانستان افغاني ټورنمنټونه مې دلته پاره کوم ته لوبې کوم او بس دا کرکټ چې ما دلته کوم او نو فلان لګیم
عمر ستاسو څومره دی
زما عمر یو دیش کال
دا سه تما شتا په دې عمر کې چې تاسو به کله لګوډان دی ولار شي او د انګلند په ملي لوبډلا کې به یو وخت غړی وسیږي
نو هغه زما نو زما د فټنس پورې تعلق لري چې زموږ فټ ما او زما پرفورمنس پورې تعلق کوي چې زموږ د پرفورمنس د کوم او فټ او سم نه بیا د کوژن چې مخکې ولوبې ما نو هغه ټول کرکټ دی یو لوبه ده چې زموږ فټ او سی او پرفورمنس دی وی نو ته مخکې تلای شي نو ما خپل ته فټنس باندې ذکر کوم نو ته خپل تمرینات هم کوم او بل جم مخفل کوم فټنس رننګ دا ټول مخفل دا روان سات یعنی زه لګیم کومه نو هغه ټول تا فټنس په دې او تا پرفورمنس په دې چې مته فټنس لمو ورته کوي چې مخفل شو مخ کرکټ وګي
بیا کار هم کوي کوي واز کرکټ کوي
بل یو نو موږ تاسو دا دې ملکونو کې خو د مسافرت ژوند او دلته چې موږ راغلي وو چې کار خاتمن کوو ځکه بیکاره کیږي نه نو کار کوم بلې وو
بیا کار او کرکټ هم زمانه کیږي
بلې زما کار بیا خوشبختانه ټایمینګ ښه ده زه مثال سهار زما نو څلور پنځو نه بعد بیا کیږم بیکاره کیږم بیا دې ملکونو خو بیا ماښام نه وخت کیږي نه هو نه نیم بجې بیا ځکه وایم چې خپل تمرینات په غیټم کې مثال د کار نه بچ کله فری اوسم نو خپل تمرینات ادامه ورکوم
نو دا کار خو یوازې داسې یو څوک کولای شي چې کورنۍ یا ماشومان ونه لري تاسو واده کړئ
بلې و واده مې کړو یو زوی مې ده ماشاءالله نو بلې
نام خدا نو بیا یو څه ستونزمن نه دی دا کار چې هم سړی کورنۍ ته ورسیږي او هم کرکټ او هم فټنس او دا ټول خبرې په یو وخت کې کیږي
بلې الحمدلله زه اوس ما ټول خپل ټایم ټیبل جوړ کړی دا چې کم وخت مې د کار او کم وخت مثال خپل تمرینات ته زما خپل فامیل ته زما وخت ورکوم نو الحمدلله ټول تر اوسه هیڅ څه نه لګیم رسیدګي کوم بلې
ملی لوبډله کې لچا چا سره تاسو یو ځای کار کړی دغه ستوري چې اوس په ملی لوبډله کې لوبیږي او دا اوس په شل اووریز نړیوال جام کې خې بریاوې درلودې لدی اوس سره تاسو یو ځای کار کړی کرکټ مو کړی
بلې دا کم سکواډ چوز دا یعنی ټول سره مالو وکړي او ټول ماتیږي نو موږ سره مثال داخلي لوبیم کړی دي خارجي لوبیم کړی دي پټورو کې مو سره ملو وکړي والو
د ملي لوبډلې یو شمیر غړي دي چې ډېر د سیخکاریږي چې ځوانان دي او هي ټوکی کوي ډېر د سیم سرشار ځوانان ښکاریږي تاسو له دوی سره څه ډول خاطرې لرې دي هغه وختونو چې یو ځای به مثلا په بس کې بل یو ځای نه بل ځای ته تلې یا مثلا کله چې په یو ځای سره اوسېدی په خپل هوټلونو کې کله چې په لوبغالي کې د لوبي میدان ته ورتلې د دې وختونو ځینې خاطرې خو له دې لوبغاړو سره راټوي او ریدونکو ته
بلې خاطرې خو زیات سره موږ تیرې کړې دي زمونږ په ټیم کې ګلبدین ډېر ټوکی وو ډېر ټوکی به کولې وسم ټوکی په ټیم کې او کریم صادق ډېر ټوکی وو مثال الکان به څنګهولم الکان سره ټوکی به کولې ډېر به هغه د ګراوند ماحول به ډېر ښه ساتلو همدارنګ شهزاد محمدي اغه دې ټوکی کولې په ګراوند کې خو یعنی خو وخت موږ تیر کړو ټوکی الکان ټول خالصانه په ټیم کې یعنی د ټیم ماحول به خو مثال یو بل به سپورټ کولو مثال یو نوی پلیئر بچ راغی یا سینیئر پلیئر نو ټول به سره لکه یو کور غني یو فامیل غني به موږ سره وخت تیر کړو یعنی خو موږ ټوکی وکولې الکان ټول یو بل سره
تاسو ژوند په کابل کې کړای ک په کومبل ولایت کې اوسېدی
بلې ما ژوند په کابل کې تیر کړی او دا کوم کابل کوم سټیډیم چې دا بین المللي سټیډیم همدا زما هوم ګراوند هم مثال نیسی په سلا یعنی همدا ما کرکټ شروع کړی او همدا مې کرکټ ادامه او کومل سره د مثال مخکې لاړم او د افغانستان نمائندګي مې وکړه
درس مو څومره ویلای
درس مې دولسم پورې د افغانستان دولسم مې ویلې بیا مې نور ادامه ورنه کړه ځکه چې زه کرکټ کې مصروفه شوم او بیا مې نور څه کولای چې خپل درس ادامه ورکړم
شاید د اوریدونکو لپاره په زړه پورې وي که تاسو ووایئ چې مثلا تاسو په د ولس کلنو په لوبډله کې هم وایئ او په ولس کلنۍ کې غالبا تاسو به یا په یولسم یا دولسم ټولګي کې وایئ د ښوونځي دا درس او کرکټ هم زمانه څنګه کېدای شي
بلې ډېر ښه پوښتنه تاسو وکړله زه به چې کله سفر ته تلم نو سفر به زمونږ یو میاشت وو مثال یو نیم میاشت به وو یا به زمونږ کیمپ به چې ولګېدو هر ټورنمنټ لپاره به زمونږ کیمپ کرکټ بورډ به کیمپ ارینج کولو نو هغه کیمپ به هم د شلو ورځې بیا پنځه مثال یعنې دوه میاشتې یو نیم دوه میاشتې به زه د مکتب نه به لرې وم بیا په مکتب کې سر معلم او استادان دوی ټول پوهېده چې زه د افغانستان په نمایندګي باندې لوبو ته تللی یم. بیا مشکله وه ځکه ما خو درس نه کېدلو، بیا همکاري راسره کوله، مثال زمونږ سر معلم او د مکتب استادان به همکاري کوله، خو زیاتره وخت به زه بهر وم، خارج کې به وم، په مسابقو کې به بوختم. نو بس هماغه و چې تر دولسم پورې مې درس وویلې، مکتب نه ورسول، د هغې نه مخکې ونه شو کړلی.
بیا دغه همکاري چې د سرښوونکي او نورو استادانو در سره کوله، دا لکه رسمي و د قوانینو په چوکاټ کې کنه اسې شخصي ملګرتیا و، او دوی په شخصي حساب باندې تاسو سره همکاري هم راسته کوله؟
خو نو پویدل چې زه مثال لوبو ته ځم، مثال د افغانستان په نمایندګي وته ما یا خارج ته تلم، بیا غوی پویدل غوی لیدل سوشل میډیا په ترو، نو هغه و چې بیا کومه همکاري کوله.
مثلا تاسو یو کال خو ټول تعلیمي کال مثلا لس میاشتې یولس یا نه میاشتې دغسې وي، نورې خو رخصتۍ کې راځي کنه، بیا په هغه کې هم چې مثلا دوه میاشتې نه وي او دوه میاشتې خو به یو ځل وه، کېدای شي چې په یو کال کې به دوه درې ځلې کمپونو ته تلئ، نو تقریبا ټولګي او درسونو ته به شاید هیڅ نه تلئ. که څنګه دغه تجربه اوریدونکو ته ووایه چې یو کرکټر چې په پنځلس کلنۍ یا شپاړس کلنۍ باندې کرکټ پیلوي، یعنی له نهم لسم یولسم دولسم ټولګي نه، دا خو ډېره اوږده موده څلور کاله تعلیم دی، دا څنګه د مکتبونو لخوا یا د وزارت لخوا د پوهنې د وزارت لخوا تنظیمیږي؟
بله، وو مشکله وو ځکه چې وخت هم نه شو ورکولی کنه مکتب لپاره یا درس لپاره. نو هماغسې وو چې حقیقت به تاسو ته ووایم، ما خپله لسم صنف تقریبا درې پیره ویلی ده، دا مې ځکه درې پیره ویلی چې زه به نه وم کنه، غیر حاضره به وم یا هغه وم، بس هماغه وو چې بیا به رن ټول درس پاس، ځکه زیات وخت به نه وم کنه، یو دوه میاشتې به یې کومک تاسو وکړو، مثال سرمعلم او استادانو کنه، بیا به چې وکتلو چې زه به زیات غیر حاضر وم، بیا به محرومه شوم، هلته به محروم به ورته ویلی کنه د هغې نه. نو هماغه وو چې بیا مثال لسم ټولګی چې ما تقریبا درې پیره ویلی، هغه ځکه چې زه به نه وم، زه به غیر حاضر ډېر زیات وم. بلې،
بیا د نورو ملي لوبغاړو مثلا دا اوس چې په سکواډ کې دي، دا له تاسې نه وروسته نسل چې راغلی د لوبغاړو، د دوی هم همدا کیسه ده؟
بلې، بعضي لوبغاړي نوم دلته نه مینشن کوم، او یو دوه لوبغاړي دي هغوی به همدغسې غیر حاضر به وو، مثال په میاشت میاشت به غیر حاضر ول مکتب نه، بیا به هغوی سر معلم او استادان ته بعضې توفی دا لږ د خندا وړ خبره نه، خو بیا هم توفی
دا د جمهوریت په کلونو کې.
بله بله، توفی مثال توفی به یې اخیستلې وو استادانو سر معلم ته، بیا به هغوی سره کومک کولو. بله،
تاسو هم توفه چا ته ورکړی کنه؟ تاسو هم محرومیت په ځانو مانه؟
نو ما که توفه ورکړی خو بیا به درې کاله ما لسم نه ویلی.
اوس څنګه کیسه ده؟ اوس خو زمونږ داخلي کرکټ نسبتا ښه روان دی، او ماشومان له همدغه پنځلس کلنۍ او شپاړس کلنۍ نه کرکټ پیلوي، نو اوس خو به په مکتبونو کې همدا کیسه وي، توفې ورکول کیږي، او که یو څه د طالبانو حکومت محدودیتونه لګولي په ښوونځیو کې د درسونو او د استادانو باندې او د زده کوونکو په حاضرۍ باندې؟
نو دومره چې زه اوس خپل افغانستان کې نه یم تکل صاحب، او زمرا معلومات نه لرم، مثال چې دوی دا تعلیمی نصاب څنګه دلته، او مثال کومه کونه شته غرض نشته پلیران ته، زه خپل اوسه دلته زمرا معلومات باری کې نه لرم.
ښه، دا به کله موږ له ملي لوبغاړو نه که ورسره مخامخ شولو حتما به یې کله ترې وپوښتو. له تاسو مننه چې ټولې پوښتنې مو صادقانه ځواب کړې. اوریاخیل صاحب، دلته په انګلستان کې او په افغانستان کې چې کرکټ تاسو مقایسه کوئ، داسې لوی توپیرونه یې کاوریدونکو ته ووایئ؟
بله، نو دومره ده چې کم استعداد چې ورته وایي کنه یا ټیلنټ چې ورته وایي، په افغانستان کې استعداد ډېر زیات ده، لوبغاړي موږ ډېر زیات با استعداد لوبغاړي هلته لرو، ځوانان ډېر زیات با استعداد دي هلته. زه چې هلته وم مثال ما به ډېر لوبغاړي کتل، ډېر به ول هغوی ته به موقع ملاو نه شوه، بیا به هغوی چې وکړل چې وطن به پرېښودل او لاړ به خارج ملکو ته. دا اوس موږ تاسو په دې اروپایي ملکو کې بعضې ډېر ټیمونه ګورو چې دي کې افغانان لوبېږي، همدارنګ مثال امریکا او آسٹریلیا دې ځای ته لاړو. استعداد زموږ وطن کې ډېر زیات ده، اوس هم ډېر زیات لوبغاړي دي، با استعداد ځوان ځوان لوبغاړي دي، هغوی ټول ته باید موقع ورکړل شي، څوک چې لایق دي ټیم او څوک چې پرفارمنس ولري نو هغه ته باید حتمان چانس ورکړل شي ځکه چې همدا د ملک آئنده ده او د ملک نمائندگی کوي او زه خپل د انګلند کې چې لوبي کوم دلته ایزی کرکټ شته بیا سخت ځکه ده ځکه چې کنډیشن چې ده کم وشتنځای چې وتوي یا پچ دا لږ سخت دي نسبت په افغانستان افغانستان وشتنځای اسانه او دلته سخت دي نو
د چا لپاره د بیټسمن لپاره که د بولر لپاره
بیټسمن لپاره بیٹسمین پر ذکر سختی چلتا باران نہ زیادتی تھی ملکوں کے کل باران کی بیا پچ خشتی مثال دے کی دا مشکلی بیٹسمینان پر بال سوئنگ کی گی یعنی بیٹنگ مشکلی خو استعداد نسبت پدی وی چسما ما کرکٹ کو سمجھ دلتا ز اولو بیدما مختلف کلبو خلاف اولو بیدما پدم وطن کی استعداد دیر زیادہ خو چلتا سہولیات ٹول پلیئران تا مہیا ہوسی الکان سپورٹ سی الکان تا موقع ورکر جی چاہ ہر لیول کی چیز اور ہر عمر کی چیز نو دماغ مطابق جی ټول ته چانس ورکر جی یقینی ہم چی افغانستان چی سنگ نن سبا لوبی کی دنیا کے دین و نور ہم خوز
امکانات چی دلتا گوری تاسو دے کرکٹ دے زدکلی لپارا مخصوصا دے زوانانو لپارا دے تنکیو ظلمیو لپارا او دے افغانستان امکانات لوی توپیر لري او کنا په افغانستان کې هم اوس کرکټ بورډ د افغانستان او ملي لوبډله ښه امکانات لري
بله توپیر خو ډیر ده ځکه د ملکونو کې کوچیز ویل دا مثال سہولیات ډیر زیات دیل دا اکیډمیان ډیر دیل دا گراوندونه ډیر زیات دي گراوندونه ټرف ډیر دي دا مثال دا کم چې میچونه چې کیږي د انټرنیشنل په ساته او افغانستان کې سہولیات شته اوس مثال گراوندونه جوړ شوي دي کابل کې بعض مختلف گراوندونه جوړ دي خو نسبت اغیزی دلته سہولیات ډیر زیات دي
د راتلون کې لپاره ستاسو څه پلان دی غواړی هم د کرکټ ته دوام ورکړي او ک نور څه پلانونه هم د ژوند لپاره لري
نو فلل خو لګې ما کرکټ کې لګې ما زه مثال لیګونو تم زما د مختلف لیګونو تم زما د لوبې د لایما تیر کال ز تلو ما استرالیا ته تلو مل تم د لوبې د لایما او دی لیګو ته وي هر کال کیږي نو تیر کال مل ته ولو بولو او بل امریکہ تم تل احمد 2023 کے یو ایس اوپن ہوتے ہوئے ٹورنامنٹ ہوئی آگے کے مطلب ہوئے دلائمہ اور پہ دبائی کے مختلف لیگونی کے لئے ہوئے دلائمہ نو فیل الخو اخپل کرکٹ تا ادامہ ورکوم اور بس اخپل فٹنس اور کرکٹ بانے دلائی گیا ہے ما نو فیل ال کرکٹ ہم کوم اور بسان کی کوچ ہمیں ما لیول ٹو کوچ ہمیں کڑا ہے دا ای سی بی نا دا انگلینڈ کرکٹ بورڈ نا لیدے سرٹیفکیٹ ہمیں ساشتا آجتا ہے سغوارم چھے لیول 3 کورس ہم کم ہم دا رنگ دا غوارم کا فیوچر کے دا کوچنگ وزیزہ مخی بیس ما دنیا مختلف ٹیموں تم کوچنگ کما اور دلتا ہم تقریباً اتیاون ترسل کسان معشمان دی واڑا لکان انڈر ایج کوچنگ کما باقی تجربہ لرما اور سلو سلو غارم سے لیول 3 کورس ہم کم بیا ہم دار نور ہم غارم سے خپل معلومات اضافہ کم بیا کوشم سے انٹرنیشنل ٹیموں نے کوچنگ ہم بیا کم نو تم بھی تم بھی ٹول بانجے بہت بلے
د انټرنیشنل یا نړیوال کوچنګ لپاره یا د روزون کې پتوګه په نړیواله کچه د کارکولو لپاره هغه لازم اسناد یا زده کړې تاسو لري
هغه نو ماته سویل زه اوس فل لیول 2 کوچم هغه بیا بغیل په لیول 3 کوي او نو ریته تجربه چې څومره تجربه لري ته څومره مثال ایکسپیرینس لري دا ټول کاونټ کیږي او ایتا سی وی کې جمع کیږي دا هغه مثال کا غواړی چاته پیشنهاد وکړي او یا چاته چې ته اپلای وکړي چې وظیفه ته د کوچنګ په حساب کې دا هغه مغه کوم ملک ته که غواړي چې اپلای وکړي بیا هغوی تا ټول تجربه ګوري بیا هغه مطابق باندې تا د خپل ټیم لپاره پیک کوي یا چوز کوي
افغانستان ته د تلو څه پلان لري یعنی د دې لپاره چې له ملي لوبډلې سره یا دغه د کوچنګ کوم مهارت چې تاسو لري د دې لپاره چې ماشومان وروزی او ځوانان تنکی زلمیان وروزی غواړي چې افغانستان ته لاړ شي او هلته مرسته وکړي په دې چاره کې
ولې نه وطن خو زمونږ تاسو که څومره موږ تاسو خپل وطن لري وسو یا په خارج ملکو کې ژوند وکړو بیا هم خپل وطن څخه خبر کیږو او غواړو خپل وطن ته لاړ شو خپل وطن کې خدمت وکړو ځوانانو ته ماشومان ته او کم تجربه چې موږ لرو او کم کرکټ هم چې کړی دا کم ایکسپیرینس دا اتمن غواړم چې ځوانانو سره راتلونکي نسل سره شیر کما او کومک کما نو حتمن زړه مې غواړي چې په آینده کې لاړ شم او هلته کوچنګ وکړم بلې
د افغانستان کورنۍ کرکټ دا اوس تاسو څنګه ارزوئ د دې ورتیا لري چې پراتلونکي کې لکه څنګه چې د اوس د افغانستان ملي لوبډله خځلې دلې ده او په نړیوال جام کې خل استراوړنیم درلودې، یعنی دغه پروسه دغه بهیر به فکر کوي دوام وکړي؟
بلې، د افغانستان ډومېسټک کرکټ چې ده د پخوان ډېر ښه شوی ده. مثال الته 2D کرکټ کیږي، 3D کرکټ کیږي، دا د ټورنمنټونو دي، داخلي ټورنمنټونو دي. مثال د نوې ځوانانو ته ډېر ښه چانس ده، دوه ورځې لوبې ته چې وایي، درې ورځې لوبې ته وایي، بیا هغې نه بعد څلور ورځې چې کوم فرسټ کلاس لوبې دي، دا ډېر مهمې دي. یو ملک په سطح، یو ملک داخلي کرکټ لپاره او د لوبغاړو پیدا کولو لپاره دا ډېر مهمه کرکټ دي. همدارنګه لکه مثال د انډیا کې چې ټورنمنټونه کیږي، رنجی ټرافي ته وایي، هغه هم همدغسې ټورنمنټونه، هغې نه پلیران راځي ملي ټیم ته، آی پی ایل او دې ټیمونو ته پیک کوي. او په مثال پاکستان کې چې دا ټورنمنټونه کیږي، ورته قائد اعظم ټرافي ته وایي، داسې نور ټرافیانې دي، هغه د داخلي ټورنمنټ همدې نه پلیران راځي ملي ټیم ته نور نولس کلونو ته. نو زمونږ په ملک کې هم ټورنمنټونه دا اوس زه چې سوشل میډیا په تھرو فالو کوم، شته لیسټي ټورنمنټ هم شته چې هغه 500 دی، شپږیزم ټورنمنټ هم چې ما خپله دوه پیر شپږیزه کړې د افغانستان نه شروع کې، چې کله دا شپږیزه شروع شوې وه په افغانستان کې، نو ما دوه کاله کړی ولته. نو دا شپږیزه ډېر ښه ټورنمنټ ده. زمونږ اوس لوبغاړی ستوری راشد خان چې ټوله دنیا اوس پیژني، دا د شپږیز نه راغی. هماغه ټایم کې موږ چې کوم دوران کې وو، دا به هم لوبېدو د کندهار ټیم نه، د بوست نه، بوست زونو هغې نه راشد خان لوبېدلی. نو هماغه شپږیز نه راشد خان سلو سلو هغه مخکې راغی. نو کولی شو داخلي ټورنمنټونه نه موږ لوبغاړي ملي ټیم ته وروپېژنو. زمونږ داخلي کرکټ د پخوانه ښه شوی ده، خو نور هم باید ښه شي. څومره چې په کار ده هغې ته باید کار وشي، او څومره چې داخلي ټورنمنټونه زیاتېږي او څومره چې لوبغاړو ته چانس ورکول کېږي، میچونه دې باید زیات کړي. د داخلي کوم میچونه چې دي فرسټ کلاس، مثال یو لوبغاړی باید کال کې یو پر فرسټ کلاس کېږي، نو لوبغاړی حد اقل یو لس فرسټ کلاس وکړي. نو اوس فلال میچونه ډېر کمی، لوبغاړو ته دوه میچ یا درې میچ ملاویږي، دې نه باید زیات ملاو شي. نو دا ډېر مهمه وي. همدارنګه جو لیسټې میچونه کېږي، یو لوبغاړی باید ډېر میچونه وکړي د لیسټې، نه چې دوه درې میچ څلور میچ وکړي. نو دې کې باید اضافه راوړي. او بل ټي ټوینټي کرکټ هم باید وشي، ځکه ټي ټوینټي لوبغاړي موږ ته پکار دي. دا هغه ټول ټورنمنټونه چې بیا کولی شي چې افغانستان ملي ټیم ته نور نولس کلونو اے ټیم او ایمرجنګ ټیمونو لپاره ته کولی شي لوبغاړي ډېر په اسانۍ همدې ټورنمنټونه پک کړي.
تاسو په خپله په کوم فارمټ کې لوبه خوښوئ؟ په دا لنډو فارمټونو کې، شل اووریزو کې، او کنه مثلا ټیسټ یا یو ورځنیو کې؟
نو زما خپل اوس زه خپل کرکټر یم، او که څه مډیو وخت نه کړم، زما درې وړ فارمټ خوښیږي، او زه درې وړ فارمټ کې لوبم کوي شم. او خوښه ما چې ټیسټ کرکټ مې ډېر خوښیږي، ځکه هغه 15 ورځې او یعنی د انسان ټول هغه صبر او حوصله په هغې ورځ په هغې میچ کې معلومیږي، ځکه هغه 15 ورځې لوبېدل هم دومره اسانه نه وي. نو هغې لپاره ډېر تیاري او آمادګي پکاري. نو زه خپله شافن درې واړه فارمیټونه زما خوښیږي، او درې واړه فارمیټونه زه کولی شم.
ډېره زیاته مننه. که څه د مرکې په پای کې زیاتوي، اوریخیل صاحب
خواهش کوم، تاسو نه ډېر زیات مننه چې ما ته مو وخت راکړو. په اخر کې به زه غواړم یو پیغام ورکړم خپل ټول هیوادوالو ته، چې همیشه کوشش دی وکړي چې د ورزش لاره دي اختیار کړي، تعلیم دې وکړي. تعلیم ډېر ضرور ده ټولو ته، ځکه تعلیم داسې یو شی ده چې موږ کولی شو چې خپل د ژوند ټول دا کوم مراحل چې دي، د ژوند ټول کوم هغه چیلنجز او مثال ټول څه ټیټو جین چې کوم ژوند کې خبر راځي، هغه موږ کولی شو ډېر په اسانۍ باندې حل کړو. نو دا پیغام ټول ته ورکوم چې تعلیم ته توجه وکړي، او ورزش وکړي، او خپل مینځ کې مینه او محبت وکړي، خپل مور او پلار احترام وکړي، ځکه الله پاک موږ پیدا کړي همدې لپاره چې اجتماعي ژوند ولرو او مینه او محبت ولرو او د بل احترام وکړو. نو بس همدا پیغام ټول هیوادوالو ته.
په لندن کې د راد کرکټ لوبغاړی او د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې پخوانی غړی محب اوریاخیل د ازادۍ میلمه په پروګرام کې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې. قدر منوریدونکو، تر بلې ځانګړې مرکې زه احمد تکل خدای پمانی در سره کوم، او په پاک رب وسپارم.
د
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.